منځني په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اگست په 13مه پلایا پیاده د مونټرال لخر څخه پایل کړ. نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول. د یاد کاناډایي وګړي سفر یو لس کال ونیول او په دې یو لس کالونو کې څلور شپته هیوادونه غزو پال کړل. د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیدي د مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلې دي. د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي.
او مسافر تسوی خواره زسوم مسافر تسوی خواره زسوم خواره د مور څخه سفر ته دی لیژن تر میلاد 3000 کال په خوا موږ د اریانو سفرونه لرو چې هغه د اورال د غرونو او سایبریا او افقاز د دغه سیمو څخه رااله په اوسنی افغانستان او هند او په دغه سیمو کې په 14 میلادي پیړۍ کې د ایتالیاوي مارکوپولو سفرونه و تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطا سفرونه لرو کریستوفر کلمب او واسکو دو گاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکوه سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي یا په دینی موخه وي مذهبي موخو باندې وي یا په اقتصادي موخو باندې وي او یا هم په سیاسي موخو باندې به وي.
په پخوا وختونو کې چې د تیاري سفرونه نه وو یا که و هم ډیر به کم کېدل نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته تلل. د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلې. د کابل د کارتینا اوسونکی زاهد وحیدی وایي چې ده د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و. نوموړی هغه ستونزې یادوي چې دی ورسره مخ شوی و.
په مینتابه مې ښځه کړې وه د یو ملک لور مې وکړه د ډاکټر نجیب په وخت کې ما نه 15 لکه روپۍ واخیستې. یوه سانتي مې زړه نه کېده چې زه له کوره وتلی وایم. بیا چې زه کله مسافر شوم بېرته چې تر غوره تلم انۍ مې مړه وه، د پلار ادې مې مړه وه، نیکه مړ و، ډېر خلک دوستان مړه شوي وو. د مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده. خوب مې لیده چې خره باندې مې کښته کېښوده، خره بلستنه مې پرې واچوله. پخوا خو وطن کې موټر نه و، پخته تر کوره به په خلو تلو راتلو. کوروالا مې شاته سپاره وه، اولادونه نه و، زه مخکې سپورم. بیا کرا دلته خرې تور خولم داسې په خوب کې. وخت چې راجب سوم یو چټي عمرداره کمپله راسره پرته وه، په بل وطن کې مسافرۍ کوم. نه خره وه او نه د معشوقه وه، هېڅ هم نه و. دلته هم د ګلانو لونه کوه، پردي خلکو سره مزدوري کوله. د خپلې مور د ډوډۍ د دسترخوان په ارمان دو. د ورکې کاسې د مسافرۍ ناقص ژوند ده.
دا چې مخکې به خلکو ډیر مسافرت نه کوه، نو که به یو څوک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو نو کورنۍ ته به سفر ډیر سخت ښکارېده. بیا به چې له سفر څخه راغی کور کلی به ورباندې راټول و او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي. د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکي ډیری وخت ولایاتو او خارج ته رسمي سفرونه لري. کله چې موږ یاد وزارت ته ورغلو حکیم چې سپین کالی تور واسکټ او سره خولۍ پر سر وه له سفر څخه مستقیم د دفتر په لور راغی. له نوموړي څخه مو په سفر کې د خاطرو پاکلی پوښتلی دي.
زما لومړی ځل و چې لرې ځای ته مې سفر وکړ، نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کالی له مینځلو سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کوم چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي، خو چې کله مې کالی ومینځل او خلاص مې کړل داسې یو څو دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کېږي، د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما دپاره ډېر ښه سفرونه او له ډېرو تاریخي ابداتو سره او ډېرو تاریخي آثارو سره هلته بلد شولم، له نږدې مې ولیدل.
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بېلابېل دودونه لري، لکه مسافر پسې اوبه اچول، د قرآن شریف له لاندې درې ځله تېرېدل او داسې نور. د وردګو اوسیدونکي تمنا د خپل رواجونو په باب غږیږي.
خیب ښه بیرون ته ږدو او بسم الله وایو، بیا له هغې وروسته آیت الکرسی درې ځله وایو. خپل کور باندې هم کوف کوو که چیرې کور ته نه پاتې کېږي، چې الله پاک حفاظت وکړي، او خپل ځان باندې هم کوف کوو چې لاره کې کوم مشکل دې سره مخ نه شو. او اوبه پسې اچوي اکثرا. او دا رواجونه هم شته دي چې اکثر کورنۍ ځان سره یاسین شریف اخلي، چاقو ځان سره اخلي، ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي.
سفر او مسافرت په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې د نیکو کارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پرېښودل شي نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه دی تعلیم دپاره ځي، پر هغه باندې ثواب مرتبه دی، او بل هغه سفر دی چې هغه ځي دپاره د یو نفقې خپل د یو ځان و پرځان د اولاد دپاره یو نفقه پیدا کوي، پر دې باندې هم ثواب مرتبه دی. او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره، چې مثلا سړی ځي اروپایي مملکتو ته خپل چې کورونه وایي او کور ځان و پرځان دې دلته پرې ایښی وي، وشاته نو پر دې باندې درته وایم نه ثواب مرتب دی بلکې آزاد مرتب دی. دا مپوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره او که په سفر کې وي درته بر رقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي، یوه د غزا سفرونه کړي دي، یوه تجارت سفر کړي دي. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړی دی مجرد و، هیڅ متنحل نه و، کومه ښځه و کوم شی نه درلودی. او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه یې د جهاد لپاره کوله، بعض وخت پلی سیاسری هم دزان سره بیرون.
خلک سفر کوي، وروسته له یو څو کلونو څخه یې د مسافرت خوږی او ترخی ټولې خبرې هیرې وي. خو لیکوالان دا چې د سفر په حق لا سفرنامې لیکي، پیښې او حادثې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو کې درجوي. په دې باب زموږ همکارې فرشتې مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفي سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
که تاسو د ځان پاک لره ته وایې، آیا کله مو چې سفر کړی، سفرنامه م چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې م کتلې دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړی دی؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دی، یوه د هندکو نامه په نامه ده چې ما چاپ کړي، په نثر یې لیکلي، په ډېر خواږه نثر یې لیکلي، په داسې نثر یې لیکلي لکه اوس چې موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې ګیر شوی ده د هندوکش کې، ملګري ورسره دي، ډوډۍ نه لري، مازیګر هم دی، یخه شپه هم راتلونکې ده. دای وایي چې زه په لمانځه ولاړو، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري. چې سلام وګرځاو، یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته مو چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بایه قوام اخیست، پسه مو حلال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلی ده.
تاسو چې کله سفر کوئ، یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کیږئ، هلته څه ډېر زیات درته سخت دي که نه؟ د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا هغه د تاسو په سفرنامه باندې مسار کوي.
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعه من السقر، وی سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بله مقوله شته چې سفر وسیله الظفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړې سمې دي، زحمتونه هم لري لیکن ډیر کامیابی هم لري. سړی ډیر څه پکې ویني. نه په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کیږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصیږي؟
لاره ورته خلاصیږي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځنې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده. په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه څه غوښتنه وکړو په مسافرت کې مو چې شعر ویلی، بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه اوس په ذهن کې ستاسو راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل، او بیا مې غوته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه، چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو، را یادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې، پکې سندرې او یادونه د پرون کوي. د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی، څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې له سفر او مسافرت څخه خوږې خاطرې ولرئ، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا خی چاره.
نرے خوگی گی تمین ولی پیلے گی تمین ولی گی دمین ولی بیلی گی
Tamayan wali pe degi, tamayan wali pe degi.